سلام ستري مشي سهر مو بخير في افغانستان كي دا سهر پینز بجي دي تاسيز مكخا قلع صادي راديو ناوري د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې په ډزو سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د خبره د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور په اساس موټر له سراوان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یزد ښار کې په یو موټر کې د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه عکس العملونه نه درلودل او له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې د ایراني پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی و. دا پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسین د پیل په مناسبت کړې ده. د شریف په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغي شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په له منځه وړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تېر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې. بل پلوه بیا په افغانستان کې هم تېره اونۍ د پولیو د له منځه وړو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د مرستو په ځنډېدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوې، خو د پاکستان صدر اعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بل او د بیل ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو ضد هڅې جاري وساتل شي. د خلکو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه مشري حسیفا ویلي چې د وچکالۍ په خطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کندوالو بدل شوې دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه په ایکسپانې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن لی ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي یا په هېواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي یا له هېواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک لا هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو د وتلو وس نه لري. د ډبلیو ایف پی مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکارې موسسې د غوزیانګالو خلکو ته د پاک اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ له لسو هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له کبله سخت اغېزمن شوی دی. د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې په جدي مرغومه میاشت کې څه باندې 400,000 مټریک ټونه توکي د افغانستان د اورګاډي له لارې لیږدول شوی دي. د دغې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دا توکي د حیرتان، اقنې، تورغونډۍ او هرات خواف د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. دغه خبره نفتي او غیر نفتي مواد او نور محصولات صادر او راوړل شوي هم دي. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې شاوخوا 3.2 میلیونه مټریک ټونه مواد د هیواد د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. او د ګورجستان پولیسو په پلازمینې تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یکشنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیف تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کاله پورې د هېواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راوپارولې او تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارو چا وایي چې هره میاشت 55 افغانانو ته د ماینونو له کبله مرګ ژوبله اوړي. خو د افغانانو اندېښنې څه دي؟
مونږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
په تېر کال کې په هر میاشت کې 60 کسان وژل شوي. خو سږ کال وضعیت څنګه دی؟ باندې په راپور کې درته وایي. په پاکستان کې په نږدېو کې به د کرکټ د اتلانو جام وي. او د افغان کرکټ مینوال بیا وایي
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
هغه مینوال چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي او کرکټ له نږدې وګوري خپل لوبغاړي وهڅوي. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویزې نه ورکوي خو پیسې ترې اخلي. خو چې په تور بازار کې د پاکستان ویزې په څو ډولونو کې فرق کوي. په نړیوالو مسایلو کې به دې ته تم شو چې د سوریې موقت ولسمشر ویلي دي د سعودي عربستان له ولیحد سره د اړیکو د ښه والي او بشري مرستو په اړه والی خبرې کوي. نور مسالې به مشته کړو. وخت پات شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فرید استیالیم، په تخنیکي چارو کې درسره شفیق یاردی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغانانو ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده او ټینګار یې کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل
لغمان کې تیره جمعه د جنوري 1.3 درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول چې دوی د غره له لمن پیدا او لوبې پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاودو توکو په چاودنه کې د ملکیانو په تیره ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاودو مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومانو په تیره هلکان نو تا وخته 2023 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 330 تور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو دا اندېښنه لا دوچنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړی چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
مونږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 80% په ټپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدای شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بېځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دې چې هغه دوی بېرته خپل جایه ته لاړ شي او تلفاتو شمېر د مجنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مسعود څارونکي او همغږي کوونکي ادارې MATC یو مسؤل محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 4:00.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې کېدو له نږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپیون ټرافي سیالۍ د روانې فبروري په 10 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې
په افغانستان کې دنن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبي باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپیونز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپیونز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمنډ پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د دې پرې دي چې لاړ شي، ځکه چې په باور يم چې د انګلند، استرالیا، د نورو هیوادونو خلک هم د خپل لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانانو حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په 2,200 ډالرو خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
که تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي د هغې لوبډلو مینهوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینهوالو ته دغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپل مینهوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26 او 28 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ یو شمیر میناوالو د افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو تر څو پاکستان ته د تګ لپاره ورته یوه لار پیدا کړي، ځکه دوی غواړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي چې کله لوبه کوي لا نږدې وګوري. خو پاکستان یوازې د کرکټ مینوالو ته ویزې نه ورکوي، بلکې په دې وروستیو کې هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري او یا هم په دې هیواد کې دریم هیوادونو ته د تګ په تمه دي او یا هم د پیوار کارتونه لري، دغه کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې له پاکستان موزي. ورزو په دې اړه باندې د افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشتي اندېښنې اورو.
نوم ملک اسلام خان دے او پیوار کار لرم پریشانی خو انتہائی دیر زیادہ دا او دسے پریشانی دا بالکل خدا کنے ڈوڑی پندرا کے انہوں کو خدا کا زون پندرا کے زگ سے انزت سالی کال پے وطن کے سڑے تیر کے پے اورز بارے پے کرتا امر وسی تب دو روز کے دری روز کے بعد ملک پری دے اسلام آباد تا وسی پر وطن تا بجے انتہائی دیر پریشانی جوڑا کرے دا پرن دا غیر دماغ کور پاتا وہ روز ٹی میں راک تو روز کے وہ وتی ولا خزم بولا مون رانم بولا مدن روز تو لیا مدیر پریشانی سر افغانستان کے مگر سے شین
پیوار کا اسلام آباد کے اسے دوں کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً کلون گم پتہ لنڈ شکو کی یا پتہ لنڈو میاشت کی منگ سر چکم وسائت روان دی صاحب ہاگا بیخی نا چلن وسائت تھی کم سے کم کما باسی مات دل ٹیم را کی مقرر ٹیم دے رہا وہ ٹیم بائے بالکل وہ زم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گا نا دمر پریشان ہے زتا سو مسدا اوس دا درو ورځی کی ز کور نه نو ز مالا دمر خراب تے شپا ورز نه دے چاپیر من غور زی الا سر ډیر خراب دی زلم سے بیخ نه دے سیدی پاکستان او افغانستان بالکل ورکو ہے
په پاکستان کې میشت افغان کډوال و چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د هغې لاندې چې دوی ته یې امر کړی چې باید له پاکستان ووزي په تنګ شوي دي او وایي چې د طالبانو حکومت دی د دوی غم وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوری موقت ولسمشر احمد شراویلی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لاخوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاري او مفصلي خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوری د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر لسد پر ضد یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. نور تفصیل صفی الله ستانکسین اورو.
احمد اشاره چې تیرونی د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. لا اشاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوې درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی ورسته اشاره په یو بیان کې ویل، موږ یو اوګه غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوای د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې تیر ډسمبر میاشت د احمد اشرف په مشرۍ هیات تحریر شام وسلوالې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک ترلاسه کړ. احمد اشرف او ورسره تړلې ډلې یو وخت د القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ وو. ان تر دې چې د احمد اشرف په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور، متحده ایالاتونو د لس میلیونو ډالرو جایزه وه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره دا جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لویدیځ سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لرې شوي. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاض ته د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیځ د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لرې کولو په هدف ترسره کیږي، ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریه بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیځو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د مالکیدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوې، ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. خو یو شمېر افغان ورزشکارانو بیا د طالبانو دغو پریکړو اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او پکې د تکړښت، دغه شان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمو په خاطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا سوي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا و.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي، ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1999 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالرو مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پرېکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د سینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری په یو ویډیو کې چې لاس په لاس کېږي او په کې ښکاري ژاړي وایي که د نجونو زده کړه فرض او سنت نه وای نو مباح نوی مباح دی. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دا چې دغې سړي په خپلو خبرو کې نور څه ویلي ورزو تفصیلي د حدیث پر دې سپدې راپور کې ورو
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او موږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه مخکې له دې نه چې طالبان راشي په ښوونځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږ د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی. دا خفګانونه اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وښایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسې کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس تانگزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمند دي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید له ځنډ پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي، او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د پښتو سهارنۍ خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دري خبري مجلې لپاره مې همکار حکیمي صاحب سټوډیو ته راغلی. حکیمي صاحب ستړی مشې، سهار دې په خیر.
ممنون فریده جان.